طالباندي لتاوتري خوالي خلاص واخلي دولس بجي او ديرش دقيقي زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 19 بحث 25 دقیقه خبريږي، خو له هغه مخکې ملالی بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو اته سرتیري وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی ازادي راډیو ته ویل چې د شنوارو په پوسټه باندې وسلوالو حمله کړې چې 15 پولیس پکښ وژل سوي او 3 پکښ ټپیان سوي دي. او همداراز د کندوز شار او دولت آباد ترمنځ پر لوی لار باندې هم طالبانو د ملي اردو پر پوسټو بریدونه کړې چې په دغه برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل سوي او 2 ټپیان سوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزړ یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاه پاسداران د یو پخوانی پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیل ته اطلاعات ورکړي وو. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. تاسو د مزدیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مزدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د 19 بحث 25 دقیقې پروګرام اوریدو تر بولم چې نن د دې خبرونه بحث په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه دی. د خبرونه الیاس دای له هلمند نه چمتو کړی ده.
25 دقیقې دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو 19 بحث
سلامونه ستړي مسي تمه کې د چدروان میلادي کال د فبروري د 9 هغه تړون ورسته چې د طالبان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ وسو په جګړو او تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راسي، خو برعکس جګړو شدت واخیستی او تاوتریخوالی ډیر سو. که څومره د جګړو د شدت تورونه حکومت پر طالبان او طالبان پر حکومت لګوي، خو په دې ټولو کې د اندېښنې وړ مسله ملکي تلفات دي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماینونو د څوپر لپسې پیښو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې لویه پیښه تیره جون میاشت په سنګین ولسوالۍ کې وسوه چې د ماشومانو په شمول 28 ملکي کسان پکې ووژل سول او 30 نور ټپیان سول. د دغه پیښې اصلي پړه په چا اړه وه؟ حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت لوړاندې ادعا کړې ده، خو د هلمند چارواکي په دې برخه کې د وپلاوي د پلټونو د پیل او تر دې دمه د دوام خبر ورکوي. زه محمد الیاس د یي موضوع ما سره په دې بحث کې موجود دي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر سرپرست مکی مالیزای او د هلمند والی ویاند عمر ځواک بحث کوي. ټول تر شرح خلاص وایم. په پیل کې غواړم د ځواک نه پوښتنه وکم، د پایلو اصلي نتیجه څه شوه؟
دا چې معلومی کی چې ډېری وخت هغه کسان چې غبي ګناه کسان دي، هغه ملکی کسان چې په سیمو کې میشتي او حکومت هم د دې مسولیت په غاړه لري چې باید د دوی ژوند ته یو خاصه پاملرنه وکړي او د دوی لپاره د امنیت زمینه مساعده کړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د ماینونو یا هم وسلوال مخالفین کله ناکله په کومو سیمو کې چې بریدونه کوي دوی کورونه خپل سپر ګرځوي، بالاخره هلته بېګناه کسان ملکي کسان زیانمن کیږي او تلفات ورته اوړي. د سنګین د پیښې په هکله باندې باید یادونه وکړو. په هغه ورځ باندې کله چې دا پیښه شوې وه، ورته ټولو مسؤلینو سره خبرې وکړلې او په هغه ځای کې مو ټول معلومات راټول کړل. دی معلومات په اساس باندې د دې معلوماتو چلته دوی چاودنې سوي دي. نو د دو دوو چاودنو پایلې نه دي معلومې چې دا څه ډول چاودنې سوي دي او څنګه ملکي کسانو ته پکې تلفات اوښتي دي. په دې برخه کې موږ د ټولو نظامي مسؤلینو سره په هغه ورځ باندې او د دې لپاره چې باید د معلومات دقیق سي خبرې وکړلې چې دې پایلې ته ورسېدو چې هلته نظامي ځواکونو لخوا څخه کوم انداخت نه دی سوی په تیرو هغه څلیرو ساعتونو کې چې د پیښو رامنځته سوي. خو بیا هم د دې لپاره او د معلوماتو د بشپړېدو په خاطر باندې چې د سیمو خلکو او پس هغه کسانو چې هغه د ځینې غوښتنو په اساس باندې د دوی او د انتقادونو په اساس باندې چې د دې نه دوی غوښتنه وه چې باید دا برید چې سوی دی دا د ملي اردو لخوا څخه سوی. خو د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه معلومه سي او موږ قناعت بخشه ځوابونه ورته ورکړي او په دې توانېدلي وو چې هغه دوی ته قناعت ورکړو. بالاخره ولایتي ادارې هم په دې برخه کې وایي حد وټاکئ تر څو چې سیمې ته لاړ شي او هغه سیمه کې پلټنې پیل کړي. دې تر څنګ وزارت هم په خپله برخه کې مسؤول کسان راوستل چې هغه هم د ایحت په راس کې و او خپله په ایحت کې شامل کسان وو. د اړوند وزارتونو لخوا څخه نظامي ادارې لخوا څخه شامل ایحت وو. نو بالاخره هغه خپلې پلټنې په خپله برخه کې پیل کړلې. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې پلټنې روانې دي. د ولس سره په دې موضوعاتو باندې بحث روان دی تر څو دقیق معلومات لاسته راوړي او شریک شي.
ډېره مننه مکم ستاسو معلومات شي او که بشر هم ځان ته په دې برخه کې تحقیق ټیمونه لري معلومات کوي. تر اوسه پورې ستاسو پایلې ستاسو تحقیق پایلې څه شي؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د بحث ګډونوالو ته محترم ځواکمن صاحب او ځواک صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ معلومات چې تر دې مهاله موږ راټول کړي دي څه باندې 28 تنه په شهادت رسېدلي دي. په دې کې دوه انجنې دي، دوه ماشومان دي او 28 تنه زخمیان دي. متاسفانه زموږ هڅه هم ده چې د جنگ شکیل غاړي د ملکانو خوندیتوب ته پام وکړي. ولې دا وروستۍ څو نه سر په سر موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې ډېرې خونړۍ هفتې وې او هغه تحقیقات چې موږ کړي دي یا موږ ټیم ترسره کړي دي دواړې غاړې مسئلت لري چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. متاسفانه دغه د سنګین په میرله بازار کې چې کومه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده د ځایي خلکو سره چې موږ په تماس کې کوم رضاکاران چې دي دلته څو انونه لګېدلي دي چې یوې د منډۍ یا په اصطلاح د میله بازار څخه لږ لوړ یو اوان لګېدلی دی چې خلکو په اصطلاح غوښتل چې دا میله پرېږدي. هغه خلک چې حیوانات یې نه درلودل هغوی تللي دي. ځینې خلک چې پاتې شوي دي د خپل حیواناتو د مهارولو دپاره. بل اوان په دې میله بازار کې مشتت دي. البته کوم ځایي خلکو سره چې موږ راغوښتي دي مصاحبې مو کړي دي هغه رضاکاران قومي مخور اشخاص چې دا مو راغوښتي دي بالاخره زموږ معلومات دا شي اوس هم احت راغلی دی چې د دې پایل به وروسته د دوی د تحقیق پایل به وروسته ثابته شي. خو موږ هغه کوم د ځایي خلکو سره چې په تماس کې هغوی دا خبرې کوي چې دلته کومه جګړه هم نه وه، کوم داسې جګړه هم نه وه سوې، دا عمومي میله بازار و.
دغه اوانونه چا غورځولې دي؟ موږ د حکومت سره په هغه وخت کې هم خبرې وکړې او طالبانو هم دواړه یو په بل باندې دپړه اچوي. یو وایي چې اوان حکومت غورځولې، بل طرف وایي چې یا طالبان غورځولې. ستاسو تحقیق دا معلومه کړې ده چې اوانونه د کومې خوا راغلي دي او که تر اوسه دا مسله هم مبهمه ده؟
متاسفانه چې دلته خو نو بل نظامي نهاد نشته. طبیعي خبره ده چې د 215 میوان کلوردو دوه ملیوا ده. اوس دا نه ده معلومه چې دا اوانونه دي که توغندې دي یا کوم بل منفجره توکي دي. خو داسې په اصطلاح مرمۍ دي چې د هوا د لارې راغلي دي، یعنی داخل زمینی منفجره توکي نه دي چاودلي. نو هلته موږ داسې تحقیقاتي ټیم نه دی تللی چې په نظامي شکل دا موضوع تثبیت کړي چې دا پیښه د کومې خوا رامنځته شوې ده. خو ځایي خلک وایي، موږ رضاکاران وایي چې دا دلته اوانونه موږ تل او د سهار له سیمې له 13 بجو پورې زای زای اوانونو مرتل چه کچیری اول اوان په میلا بازار کې مرته وای نو خدای نو خواسته ډیر لوی پاجاب را مست کړی وای خوشبختانه چې داسې ونه سو
ډیر مننه کوم مکمل زای ځواکمن چې ولی د جګړو د دواړو خون ترڅنګ ډیر قربانیان ملکی کسان دي تاسو معلومات شي
اصل کې چې موږ ملکی تلفات لرو د ډیر پښینون کې دی او ډیر بد خبرونه موږ ته سپدي ورستې کې درلوده چې نه جبرانېدون کې دی او نه زغمون کې دی چې سړی نشي زغملی زوامه چې په افغانستان کې دغه ورستې تلفات د سنگین ده چې کوم کسان په شهادت ورسېدل دا په اولې نړیواله جګړه کې او په دومې نړیواله جګړه کې هم دونه ملکي تلفات ته دونه خبر نه دي سبسوي چې موږ ما ټوله کتابونه کتلي دي واقعا په سوریه کې او په فلسطین کې چې جګړه روانه ده هلته هم داسې وو پیښ نه ده سبسوي چې د ایوانانو سره زموږ ستاسې د وړونو دوستانو قریبانو غوښې د ایوانانو د غوښې سره ګډې سي او وینې سره ګډې سي ډېره بده پیښه وه او اصلا نه حکومت اصول مراتی او نه طالبان مراتی دواړو د شخصي امتیازاتو لپاره جګړه کړې ده او جګړه روانه ده اوس پر امتیازاتو باندې کني جګړه نو دلته څه کوي ورور وژنه ده پیلن نو جګړه روانه ده اصلا قرباني چې دی زموږ ستاسې ملکی وګړي دي او تل ملکی وګړو قرباني ورکړې ده په هغه څه جنګونه چې تیر شوي دي د ملکي وګړو د شورویانو جګړه او دلته ملکي په میلیونونو کسان تاسې شهیدان یاست د دې کتابو چې موږ تاریخ لوستی دي یعنې خاص قرباني زموږ ستاسې وطنوالو ملکي وګړي دي دا اوس هم فعلا ملکي وګړي روان دي او د جګړې اصول نه مراتیږي پر عام سړک باندې طالب راځي مین پټوي هغه باندې زموږ ستاسې وړونه خوندي ماشومان باندې تیریږي ښه مثال یې د واشیر در کوم چې پټاو باندې اوسو ماشومان ښځې او دا ټوله په شهادت ورسېده د نو دغه شان واقعا د زغم هم نه دي او دوی هغه اصول هم نه دي مراد کړي او که چیرې مثال دوی یو مین پټي کلن باید یو نښه نښانې کښېږدي یا هلته یو څوک ودري چې پر دغه لار مزه یو رهنمایي خلکو ته ملکي وګړو ته وګوري موږ خوړه د مین خو هغه په اصطلاح وی ړوند دی شی نه ویني
ځواکمن صاحب که زه هغه پلټونو ته ولاړ سم وبخښئ چې تاسو ور کې وختم دا پلټونې ویل دومره وخت نیسي سنګین که لرې دی خو دواړې غاړې پلټونو ته چمتو وي طالبانو هم د پلټونو اجازه ورکړه حکومت هم ورکړه مګر بیا هم د پلټونو دا دی اوس دوې اوتې درې اوتې وځي ولې
ډېره بده پېښه ده سنګین و یو شی موږ ډېر مایوس کړلو تاسې ولیدله په حکومت په 15 کلنه دوره کې دلته په سلګونو کسان مړه سول زی ښه مثال د کابل بانک ته در کوم ولې رئیس جمهور اعلامیه ور نه کړله ولې د خواشینۍ یو پیغام یې نشر نه کړ خو هغه سم دم هغه پیښه چې کړې وه طالبانو به کړې وه ولې د خواشینۍ پیغام ور نه کړ دلته موږ ته سوال پیدا کیږي کله چې د سنگین پیښه د واشیر پیښه کې رئیس جمهور دستي اعلامیه ورکړي خواشینون کې چې د سنگین پیښه کېږي دلته د دولت د حکومت د مثال د ولایت څخه د استعلامیه ورکول کیږي په ناخبری کې کل اردو اعلامیه ورکوي پر طالبان توانی ارګ ورکوي بیرته طالبان اعلامیه ورکوي او بیا غوښتنه کیږي چې راسي صحیح ده د ټلنیوز خبریال نور خبریالان ورغلی وو موضوع وڅ رسول چاوانونه وو او په دې کې انما یو وادي ورګان نه دی چې هغه خبر نشری او پر چا باندې ویدا کی ایدا ثابت ده چې دا اردو کړی دی او دا باید هغه خلک مجازات سي او دا کار چې کړی دی دومره وحشت خو د زغم نه دی
ځواکمن صاحب وویل چې د یوناما او د کوکو بشر اعلامیې ښیي تر څنګ یې د دوی خپل تحقیقات او د خلکو سره خبرې ښیي چې دا اردو کړی دی تاسو هم دا پلټنې د دې شک په خاطر پیل کړي دي چې امکان لري اردو په دې کې لاس ولري که هدف مو نور شي دی
زموږ هم هدف دا دی چې باید د دې لپاره چې ځینې انتقادونه سته او د ولس غوښتنې دي د ترڅنګ د ځینو غوښتنو په اساس باندې چې باید دقیق معلوم سي او خپله د مرکزي حکومت د هدایت دی چې دوی خپله برخه کې هیئت هم ټاکلی دی تر څو چې په لوړه سطح هیئت راسي او د څېړنې په هغه ځای کې بشپړ کړي او واقعیت معلوم کړي چې دا د چا لخوا څخه سوی دی یا د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه سوی که د حکومت لخوا څخه او دا هم هدایت مرکزی حکومت لخوا څخه سوی هغه کسان چې په دې کې پروګنل سي او یا هم یی خاص تند چا د کار کړی وینو غوته به کچیر دی حکومت په چوکاټ کې جذاب اور کول کې نو بینان په دې باندې کار کوي او واقعي به طرفه او په دقیق ډول باندې دا موضوع چېرل کېږي فعلاً هم تر څېړنو لاندې ده تر څو چې دقیق معلومات وسي. او
څه فکر کوئ لومړني معلومات مو کرایم څه شي پیښه به څه ډول رامنځته شوي ستاسو په نظر کې تاسو ردوی هم چې دا موږ نه ده کړې څه ډول به رامنځته شوي؟
نو موږ چې کوم معلومات واخیستل په لومړنیو معلوماتو کې چې هر څه کوشش مو وکړی او د دې نه معلومېدله ځای څه ستونزمن وو معلومات که څه هم خو بیا هم د نظامي مسؤولینو سره په دې خبرې وکړې رغو ویل چې دا چاودنې دي او دوی چاودنې رامنځته شوي دي نور موږ ته معلومات نه کړي. وروسته له هغه څخه موږ په دې برخه کې یولس سره خپل کوم معلومات چې غوښتل هغه مو ځینې راټولول. د هغو کسانو معلومات هم د ډېرې ځینې ناقص معلومات وو چې ځینو به معلومات دا ورکول چې د اردو لخوا څخه وان لګېدلی او ځینې معلومات دا وو چې طالبانو لخوا څخه وان لګېدلی او ځینې معلومات دا هم وو چې په هغه ځای کې انفجار شوی دی. نو بینان د دو ټولو ضد ناقص معلوماتو په اساس باندې او دا چې خپله کل اردو او د کل اردو قمندان صاحب او اړونده ټول مسؤولین هغه په ډېر باوري برخه کې د رتوي وای چې مثال مفتلی ساتونو کې کومانداخ نه دی کړی او که چیرې انداخ کړو د ټول شریکېږي کوردینه کېږي وروسته له هغه څخه هلته اقدام ترسره کېږي. نو بیا د ټولو معلوماتو د مدې نظر په اساس باندې د دعوو د غوښتنو بالاخره حکومت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي وایي هر ټاکل سوی هغه به خپل اجراات وکړي.
ډېره مننه مکین علیزی. څومره مهمه ده په جګړه کې د ملکي کسانو ژوند ته خوندیتوب؟
بل شک چې دا خو ډېره مهمه ده چې دواړه غاړې د جنگ ښکیل غاړې باید نړیوالو بشردوستانه حقوقو په رعایت او تطبیق کې هڅه وکړي، ځکه دوی هڅه کوي چې حکومت وکړي پر ولس باندې حکومت په لاس راوړي. مثلا د نړیوالو بشردوستانه حقوقو تعریف څه دی؟ نړیوال بشردوستانه حقوق د جنگ د حالت حقوق دي. مثلا د ملکی وګړو د ځای د اوسېدنې د ځای څخه باید پر مخالف جهت باندې انداخت ونه سي، یا په اصطلاح د ملکی ترانسپورټیشن څخه استفاده ونه سي، د عام کلینیکونو څخه د روغتونونو څخه باید د جنگ استفاده ونه سي. همداسې هغه ملکی تاسیسات که هر څه وي باید د هغو څخه سو استفاده ونه سي او د جنگ د یو آلې په شکل استفاده ورڅخه ونه سي. دا خپله یو نقص د بشر د حقوق دی او بشری ضد جنایت دی.
دا څومره مراد شوي دغه شیان چې تاسو وویل، مثلا د ملکي تاسیساتو نه استفاده، د ملکي موټرونو څخه نه استفاده، د کلینیکونو، روغتونونو، امبولانسونو څخه نه استفاده، په دغه اوس روانه جګړه کې دغه څومره مراد شوي دا شیان؟
متاسفانه دا نه دی رعایت شوي. نړیوالو بشردوستانه حقوقو خلاف دغه کوم کړنې چې موږ ګورو، مثلا د ماینونو ښخول دي، د اوانونو، د ړندو اوانونو غورځول دي، دا د نړیوالو بشردوستانه حقوقو خلاف عمل دی. څنګه خلاف عمل دی؟ مثلا کچیرې د سپکې وسلې پیر کېږي نو مقابل جهت هم د سپکې وسلې پیر کې، نه دا چې په توپ ټانګو تیارای ولي. د ملکیان خوندیتوب ته باید پام وکړي، ملکیان باید شناسایی کړي، دواړې خواوې د ملکیانو جامه، د ملکیانو لباس، د ملکیانو خوندیتوب ته پابند، او نړیوال بشردوستانه حقوق د خیریه نهادونو په مټ باندې چې کېږي تطبیقیږي، رعایت کېږي، تعمیم کېږي. نو د دې دایا هر خواګه غالب کېږي، هغه بیا د یو ښه حکومتداري دوام نه شي کولی، ځکه چې بشري ضد جنایت ترسره کړ. نو خبره دا ده چې نړیوال بشردوستانه حقوق چې دغه وجه ته موږ ګورو، دغه څو وروستۍ اونۍ چې ډېر خونړۍ وې، متاسفانه نه دي رعایت شوې. د ښوونځیو څخه هم د سنګر جوړ شوی دی، د روغتونو څخه هم سنګر جوړ شوی دی، د امبولانسونو، ملکي ترانسپورټیشن څخه هم سوی استفاده شوې ده او په جنگ کې استعمال شوی دی متاسفانه.
ځواکمن صاحب، که مشخص راسو په دې څو کلونو کې چې جګړې زور اخیستی او ملکي تلفات ډېر شوي دي، سره دې چې د جګړې دواړه غاړې یو پر بل باندې دعوې کوي، کوم طرف ډېر پام نه دی کړی دې شي ته د ملکي کسانو ژوند او مال ته د خوندیتوب په سترګه نه دی کتلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو شی زما ثبات سو دی صاحب، هغه دا و چې د هیات موضوع ګورې. تاسو وینئ چې حکومت هر کله هیات ټاکلی غایت فایل د ولس سره نه د شریک سیوی که شریک سیوی تاسو شاهدان یاست په کوم فایل سره شریک سیوی هر موضوع چې پیښ سوی کدریږي کدریګ د غلاو او کد دغه دغه سی وحشت ملکی وګړو ژوند لاس ورکړي هیڅ فایل نه شریکیږي اوس حکومت پر هر حیات باندې ټاکل کیږي سخت بی اعتماد دي او وایي چې دا هیڅ فایده نه کوي کنه فایل دغه فایل د سنگین فایل تاسو مشته وخت راکې خبریالان به بوزو تقریبا یو ونی کې دا فایل مش ټول د ولس سره شریکو چې دا کار شا کړی دي بیا دي ک دې شته حکومت ژمن دي چې باید دا شی ثابت شي پل خو درېدلې د حکومت دروازې ته دي چې غلې دا غلاسه د خلاصون لپاره دی عام ولس عام وګړي دا وایي چې حکومت دې وکړي طالبان دې مسولیت واخلي په غاړه باندې حکومت یې واخلي وردی صحیح کلی اردو ته دا لیواچ د دې لیوالان کورونه دي په هغه ورځ مرده د کورو سره باید پښتنه وکړي دا غذا فیر وسو کوونه سپټک وي معلومیږي د ستې دا فایل معلومیږي
د کلی اردو کمانډان خو یې موږ نه دی کړی
زوامه چې تجراس نو فایل داسې کیږي چې موږ ته صحیح ته بلاش او زموږ ته د ژوند ضمانت د دې کمیټې د ژوند ضمانت باید هم طالبان وکړي هم داخله نو بیا دا د ستې فایل په یو وخت کې ولې متاسفانه په افغانستان کې هیڅ فایل نه ده د ولس سره شریک سوی هر څه پیښ سوی دی هغه خپل پر پټ سوی
مخکې پښتنه ما دا و چې څوک ډیر مقصر دی د ملکي تلفاتو په برخه کې څوک ډیر پام کوي
دواړه دي موږ نو سوال چې پر یو لوري باندې بندیر دي کا دواړه د ملکی وګړو ژوند ته پام لرنه نه کوي دواړو تل د ملکی وګړو وجلې دي او چا په مینو کې وجلې چا په بمبار کې چا په توفو کې او چا په جګړه کې نو دواړه په دې کې شکیل دي په دې غاړه پر دې مسایلو کې او په دې وجنو کې شکیل دي او د بشر حقوق ته هیڅ پاملرنه نه کوي نه اصول مراد کړی دي زوامه چې کله تاسو یو حکومت عملیات کوي یا طالب عملیات کوي اکلن ال کورو ته باید خبر ورکړي وجدا چې وخت راغلی دي چې خلک په کورو کې بده دوی راغلي دي کورو ته سوریان ورکړي دي جګړه شروع شوی خلکو سره کورون کډ یعنی په ډیر مظلومیت کې راوتلی هغه د کالی او شانې پاتې سوي نو په دغه شالات کې خلک واړي چې خپل سر خوندي کی زه وایم چې باید د جګړې اصول ته پاملرنه وکړي بل څلوېښت کلنې جګړې د ایسب افغانستان ځپلی دي د خدای په لحاظ موږ ورته وایي د قرآن په لحاظ د دې ملت په لحاظ چې نور سوله وکړي دا هغه وخت نه دی چې موږ سره وجنګیږو دواړه افغانان یو نه اوس موږ د بهرنیانو سره جنګیږو نورور د پاکستان او ایران سره جنگیږي چې موږ جهاد روا کو دواړه زموږ ورونه دي طالب یو ورور په طالب کې دی یو ورور په اردو کې دی نو دا خو هیڅ په صورت موږ دې ته د غنص ورکوالي چې یو مسلمان یو په کافر دواړه د یو پلار ځمن نو زموږ هله دا د ژغ مداري چې سول موږ ته نمرې توب لري او افغان حکومت هم باید خپل در امتیازات تیرسي طالبان هم باید خپل در امتیازات تیرسي نور پر امتیازات باندې جګړه ونه کی د ملت ژوند ته پاملرنه وکړي سولې
ځواکمن صاحب ډیر مننه د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر د هلمند د ساوي دفتر سرپرست مکمل زی د حل لار چشته کدا به جب مندې کوم د حل لار څه د څه پښنه دوي تاسو د لپاره چې ملکی مرګ جوړ مخه ونیول سي
د حل لار ته د محترم دای صاحب چې دواړه غاړې کچېره د دې بشري ضد جنایت مرتکب کیږي کچېره د حکومت د مخالفینو د خوا څخه داسې عمل ترسره کیږي باید خپل هغه افراد چې د دوی هر هڅه د ملکی مرګ شوګلې باید کې چې هغه باید سخت مجازات کړي د حکومت په درون کې چې کوم اشتباهات روان دي کوم نظامی عملیات کې دغه سې ستونزې پیښیږي ملکی مرګ شوګلې پیښیږي د ملکیانو خوندیتوب ته توجه نه کیږي باید سخت مجازات سي او هر احد چې داسې پیښ ته پاره ټاکل کیږي هغه باید منصفانه بې طرف وي تر څو کولای شي چې موضوع په ولسي حرکت باندې وڅېړي تر څو د ولس پر هغه حیات او پر هغه پلاوی باندې امین سي او بالاخره پر راتلونکي کې دغه ستونزو مخ ونیسي بل خبره دا ده چې د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو نه رعایت دغه ټولې ستونزې رامنځته کړي دي ړانده مینونه ړانده وانونه بالاخره دغه ملکی مرګ ژوبله ته چې رامنځته کړې ده او دواړه غاړې د جنگ شکیل غاړې باید د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو رعایت تعمیم او تطبیق باندې هڅه وکړي
ډیر مننه کوم عمر ځواک تاسو په خیر کې څه پکوي
بیا هم پورسه کې مرده یادونه کوي چې افغان حکومت نړیوال قوانین ترجمن دي او د ولس امنیت ساتل خپل دنده بولی او په غسیمو کې چې یاد دشمن تاروکات وی یا هم دشمن غواړي چې ولس ته توان پیش کی بینان خپل ټول مسولیت ګڼي چې تر څو داسې تاروکات د غسیمو څخه ورک کړي او په زمین کې دشمن ته دشمن له سیمې څخه ورک کړي او بالاخره ولس ته پوره زمینه ده د مسایل
لکه ټول ډیره ذات مننه کوم یو یادونه چې زه باید وکم هغه ده چې طالبانو د پیښې څخه څو شیبه ورسته په یوه اعلامیه کې د سنگین د ملکی مرجو په مسله کې خپل لاس لرل رد کړي او هغه مهال هم پر ملي اردو باندې پراړولې و خو ملي اردو جمع د هلمند ولایت مقام تر دې دمه وایي چې دا کار طالبانو دی د ټول لګډون څخه عبدالحق ځواکمن مدني فعال ډیره مننه او په نیال کې د هلمند د بشر د حقوقو د خپلواک د تر سرپرست مکمل زی او عمر ځواک له تاسو مننه کوم
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې د ماسپخین په دوو بجو د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام دی د مخکخو خځو لپاره د نن ورځې په خبرونو کې د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې مقدسه احمدزی میلمنه ده. میرمن احمدزی یو خیریه بنسټ هم لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې هم زیات کار کړی دی. د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره بعد د 2 بجو په خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو په خدمت کې يم. لتاسو هم هله کیږي چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. په تیره غوړو چې زمونږ خويندې مایندې په دې خبرونه کې زیات ګډون وکړي او له هغو تجربو ګټه واخلي چې زمونږ د مخکښو ښځو د پروګرام میلمنې لري. دا وخت د